आज व्यू 360 में रिपब्लिकन पार्टी के व्हाइट हाउस की तहकीकात और निगरानी के अज़्म के पस मंजर में सदर जो बाइडेन का दूसरा सालाना स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब और कॉन्सेप्ट कार्स अगर सड़कों पर नजर नहीं आती तो बनती क्यों है, जानेंगे आज के शो में। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियो से आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। सदर जो बाइडेन ने कल अपने दूसरे स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब में अपनी सदारत के दो सालों की कारकर्दगी और पॉलिसीज का पुरजोर दिफा करते हुए कहा है कि उनकी पॉलिसीज की वजह से मुल्क की मईशत बेहतर हुई है। कांग्रेस के मुश्तरका इजलास से खिताब में जहां ऐवान नुमाइंदगान में हिज़्ब इख्तिलाफ रिपब्लिकन पार्टी को अक्सरियत हासिल है, अमरीकी सदर ने कहा कि दो साल में उनकी इंतजामिया ने 1,20,00,000 नई मुलाजमतें पैदा की हैं जो किसी भी सदर की 4 साल मुद्दत में पैदा की जाने वाली मुलाजमतों से ज्यादा हैं। सदर बाइडेन ने कहा कि वो 2 साल के दौरान कोविड की आलमी वबा ने तमाम कारोबार बंद कर दिए थे जिसकी वजह से मुल्क को बहुत नुकसान हुआ, लेकिन इस वक्त बेरोजगारी की शरह 3.4% है जो 50 वर्षों की कमतरीन सतह पर है। सदर जो बाइडेन ने अपनी मौशी पॉलिसी के विजन को भी अपने खिताब का हिस्सा बनाया।
मैंने सदारत के लिए इंतखाब इसलिए लड़ा था कि बुनियादी लिहाज से निज़ाम में तब्दीली लाऊं, इस बात को यकीनी बनाऊं कि मईशत सबके लिए काम करे, मईशत की तामीर का रुख निचले तबके से ऊपर की जानिब और मतवसत तबके से बाहर की जानिब हो, ना कि ऊपर से नीचे की जानिब, क्योंकि जब मतवसत तबका तरक्की करता है तो गरीबों को भी ऊपर आने का मौका मिलता है और अमीर फिर भी तरक्की करते हैं, सब ही तरक्की करते हैं।
अगर जो सदर बाइडेन ने इस अहम सालाना खिताब का ज्यादा वक्त अपनी इक्तिसादी पॉलिसी उसके मुस्बत असरात पर बात की, इमिग्रेशन, गन कंट्रोल, हेल्थ केयर का निज़ाम और चीन से मुकाबला भी उनकी तकरीर का नुमाया हिस्सा थे। वॉइस ऑफ अमेरिका की रमवासी ने कल शाम अमरीकी सदर का ये खिताब कवर किया। इस वक्त वो कैपिटल हिल से हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि हाइलाइट्स क्या रहे। इरम, सदर बाइडेन ने खिताब ये ऐसे वक्त में किया है जब कांग्रेस सियासी तौर पर मुनकसिम है और दोनों जमातें आइंदा इंतखाबात के लिए तैयारी कर रही हैं, सदर का खिताब किस माहौल में हुआ, हाइलाइट्स क्या रही इसकी?
जी असद, सदर बाइडेन ने अपने दूसरे स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब में कानून साज पॉलिसीज का उस पर बात की, उस पर ये रिपब्लिकन्स का ये उनका ये कहना था कि रिपब्लिकन्स उनका साथ दें ताकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बना सके, इकोनॉमी में जो मजबूती चाहिए वो लाई जा सके ताकि आम अमरीकी शहरियों की ज़िंदगी को आसान बनाया जाए। सदर बाइडेन ने ये कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें तो एक वक्त पर अमरीका 1 था, लेकिन अब अमरीका 13वें नंबर पर है और वो चाहते हैं कि वो ऐसे जो कि डेमोक्रेट्स मुतारिफ करवा रहे हैं उसकी फंडिंग पैदा की जाए ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाया जाए। साथ ही साथ बहुत सारे माहरीन कहते हैं कि अगर उनकी टोन की बात करें तो वो काफ़ी पुरअज़्म ऑप्टिमिस्टिक साउंड कर रहे थे, काफ़ी डिटर्मिंड टोन थी उनकी। और वो माहौल की जो आपने बात की तो उनके पोडियम के पीछे ही केविन मैकार्थी जो कि हाउस स्पीकर है रिपब्लिकन पार्टी के, वो बैठे हुए थे, साथ ही कमला हैरिस थी। और जब भी सदर बाइडेन ने इकोनॉमिक पॉलिसीज जो रिपब्लिकन्स की तरफ से लाई गई उन पर तनकीद की तो बहुत ही सख्ती से नफी में सर हिलाते रहे और बाज़ मकामात पर हमने ये भी देखा कि रिपब्लिकन्स की जानिब से नाराबाजी भी की गई। अगर बात करें इकॉनमी के हवाले से तो इस बारे में सदर बाइडेन ने क्या कहा, आइए देखते हैं।
My economic plan is about investing in places and people that have been forgotten.
मेरा मुआशी मंसूबा उन जगहों और लोगों में सरमायाकारी के बारे में है जिन्हें भुला दिया गया है। पिछली 4 दहाइयों की मुआशी बदहाली के दौरान बहुत ज्यादा लोग पीछे रह गए या उनके साथ ऐसा सलूक किया गया जैसे वो दिखाई ही नहीं दे रहे। हो सकता है इनमें आप भी शामिल हों जो घर बैठे मुझे देख रहे हैं। आप वो नौकरियां याद कर रहे होंगे जो अब नहीं रही और आप सोचते हैं कि क्या अब आप और आपके बच्चों के लिए आगे बढ़ने के लिए कोई रास्ता मौजूद है। मुझे मालूम है, इसीलिए हम एक ऐसी मईशत तश्कील दे रहे हैं जहां कोई पीछे ना रहे, नौकरियां वापस आ रही हैं। पिछले 2 सालों में हमने जो फैसले किए हैं उसकी वजह से लोगों की इज्जत नफ्स लौट रही है।
इरम, यूक्रेन में रूस की जंग जारी है, चीन का एक बलून अभी अमरीकी हदूद में मार गिराया गया, खारजा पॉलिसी पर क्या कहा सदर बाइडेन ने?
جی اسد، اسٹیٹ آف دی یونین خطاب میں عموماً صدر جو ہیں وہ اپنی ڈومیسٹک پالیسیز پر فوکس کرتے ہیں اور اپنے ووٹرز کو یقین دہانی کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ اگر ری الیکشن کے لیے جائیں تو ان کو ووٹ دیا جائے. کل کے خطاب میں بھی صدر بائیڈن نے زیادہ خارجہ پالیسی پر فوکس تو نہیں کیا، لیکن انہوں نے چین اور یوکرین کا ضرور ذکر کیا، اور چین کے بارے میں ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر چین کا مقابلہ کرنا ہے تو تمام امریکیوں کو متحد ہونا پڑے گا. مزید انہوں نے کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں.
And I may give my personal conversations, which have been many, with President Xi.
میں نے صدر جی پر واضح کر دیا ہے کہ ہم مقابلہ چاہتے ہیں، تنازع نہیں. کئی دہائیوں میں آج ہم چین یا کسی بھی اور کے ساتھ مقابلے کے لیے مضبوط ترین پوزیشن میں ہیں، جہاں امریکی مفادات کو آگے بڑھانے اور دنیا کے فائدے کی بات ہے، میں چین کے ساتھ کام کرنے کے لیے پرعزم ہوں. لیکن غلط نہ سمجھیں، جیسا کہ ہم نے گزشتہ ہفتے واضح کیا تھا، اگر چین ہماری خود مختاری کے لیے خطرہ پیدا کرے گا تو ہم اپنے ملک کی حفاظت کے لیے اقدامات کریں گے.
بہت شکریہ ارم، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھیں اس حوالے سے. ریپبلکن پارٹی کی طرف سے امریکی ریاست آرکنسا کی گورنر سارا ہکبی سینڈرز نے صدر بائیڈن کے اسٹیٹ آف دا یونین خطاب کا جواب دیا، جس میں انہوں نے بائیڈن انتظامیہ کی 2 سالہ کارکردگی پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ بائیں بازو کے نظریات کی امریکیوں کو بھاری قیمت ادا کرنا پڑی ہے. جہاں عام شہری مہنگے پیٹرول کی قیمتوں تلے دبے ہوئے ہیں اور بچوں کو ایک دوسرے سے محبت کی بجائے نسلی بنیادوں پر نفرت کرنا سکھایا جا رہا ہے، انہوں نے کہا کہ صدر بائیڈن امریکی قیادت کے اہل نہیں ہیں. امریکی افواج کے کمانڈر ان چیف کی حیثیت سے وہ نہ تو امریکہ کی زمینی سرحدوں اور نہ ہی فضائی حدود کی حفاظت کرنے کے قابل ہیں. سارا ہکبی کا کہنا تھا کہ صدر بائیڈن کا امریکہ کے اہم حریف چین کے خلاف کھڑا نہ ہونا خطرناک اور ناقابل قبول ہے.
Republicans believe in an America.
ریپبلکنز ایسے امریکہ پر یقین رکھتے ہیں جہاں مضبوط خاندان محفوظ کمیونٹیز میں پروان چڑھتے ہیں، جہاں ملازمتیں بکثرت ہوں اور تنخواہیں بڑھ رہی ہوں. جس آزادی کے دفاع کے لیے ہمارے سابق فوجیوں نے اپنا خون بہایا، وہ ہر مرد، عورت اور بچے کا پیدائشی حق ہے.
اور اب کچھ بات کرتے ہیں جو کہ شام اور ترکیہ میں زلزلہ آیا، اس میں تقریباً 11,000 افراد کی اس وقت ہلاکت کی اطلاعات ہیں. ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان نے ملک کے جنوب مشرق میں زلزلے سے متاثرہ حصے میں 3 ماہ کے لیے ایمرجنسی نافذ کر دی ہے. ترکیہ کے اس حصے میں ہلاکتوں کی تعداد میں مزید اضافے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے. صرف ترکیہ میں مرنے والوں کی تعداد 8,500، جبکہ شام میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد تقریباً 2,700 تک پہنچ چکی. دونوں ملکوں میں زخمیوں کی تعداد سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 55,000 سے زائد ہے. متاثرہ علاقوں میں امدادی ٹیمیں تباہ شدہ عمارتوں کے ملبے میں پھنسے ہوئے لوگوں کو نکالنے کا کام جاری رکھے ہوئے ہیں، اور حکام کے مطابق آنے والے دنوں میں ہلاکتوں کی تعداد میں اضافے کا خدشہ ہے. عالمی امدادی تنظیموں نے کہا ہے کہ انہیں خدشہ ہے کہ سب سے زیادہ نقصان شمالی شام کے علاقوں میں ہوگا، جہاں جنگ کی وجہ سے پہلے ہی 40,00,000 لوگ انسانی ہمدردی کی بنیادوں پر ملنے والی امداد پر زندہ تھے. اور اب اگر ہم واپس صدر بائیڈن کے اسٹیٹ آف دا یونین خطاب کی بات کرتے ہیں، جو کہ ایک ایسے وقت میں ہوا ہے جب امریکی ایوان نمائندگان میں ریپبلکن پارٹی کے اراکین بائیڈن انتظامیہ کی تحقیقات کا منصوبہ بنا رہے ہیں. امریکی ایوان نمائندگان یا یو ایس ہاؤس کے ان ریپبلکن اراکین نے اپنی انتخابی مہم کے دوران یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ منتخب ہو کر صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ کی تحقیقات کریں گے. اب جبکہ نئی کانگریس اپنا کام شروع کر چکی ہے، وائس آف امریکہ نے اپنی اس رپورٹ میں ریپبلکن اراکین کے امیگریشن، سیاسی جانبداری اور حساس دستاویزات کو سنبھالنے کے حوالے سے تحفظات کا جائزہ لیا ہے.
ریپبلکن نمائندوں کی اکثریت والے امریکی ایوان نمائندگان نے گزشتہ مہینے حلف اٹھایا. اس کے ساتھ واشنگٹن ڈی سی میں ایک منقسم حکومت کے نئے دور کا آغاز ہوا، اور اس کے ساتھ ہی ریپبلکنز نے وائٹ ہاؤس کی نگرانی کے کانگریس کے کردار کو ادا کرنے کا عزم بھی کیا.
میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی امریکی یہ سوچتا ہے کہ انصاف ہر کسی کے لیے برابر نہیں ہونا چاہیے، اور ہم نے اس صدارت میں دیکھا ہر الیکشن سے پہلے جو ہوا اس کا جو بھی نتیجہ تھا انہوں نے اسے استعمال کیا. انہوں نے جھوٹ گھڑنے کی کوشش کی، وہ خود اپنے نظریات کے لیے مختلف معیار قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. امریکہ میں ایسے نہیں چلتا.
ریپبلکنز دلیل دیتے ہیں کہ بائیڈن انتظامیہ نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا ہے، چاہے وہ امریکہ کی جنوبی سرحد پر بڑی تعداد میں ہونے والی مائیگریشن ہو۔
کئی ماہ تک مسلسل ملک میں آنے والے تارکین وطن کی تعداد کے ریکارڈ بنے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ جان بوجھ کر کیا جا رہا ہے۔ مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ کیسے سمجھ بوجھ رکھنے والے کوئی شخص اس پر کسی اور نتیجے پر پہنچ سکتا ہے۔ لگتا ہے کہ یہ ارادتاً اور سوچ سمجھ کر کیا گیا ہے۔
یہ وفاقی حکومت کو مبینہ طور پر سیاسی مقاصد کے استعمال کے لیے مسلح کیا جانا ہو۔
ہم اس کمیٹی کو اس کے بنیادی مشن کی طرف لے کر جائیں گے، اور ہمیں یہ یقینی بنانا ہے کہ ٹیکس دہندگان کے ڈالرز کا غلط اور ناجائز استعمال نہ ہو، وفاقی بیوروکریسی کے طریقہ کار میں تاریکیوں کے اندر ایک روشنی پیدا کی جائے تاکہ کرپشن اور ذاتی مفادات کے تابع اقدامات کو روکا جا سکے، اور یہ یقینی بنایا جا سکے کہ ہماری وفاقی حکومت امریکی عوام کے لیے مستعدی سے کام کر رہی ہے۔
ریپبلکن صدر کے خاندان کی تحقیقات بھی کرنا چاہتے ہیں، بشمول ان کے بیٹے ہنٹر بائیڈن پر اپنے والد کے عہدوں کا ناجائز فائدہ اٹھانے کے الزامات۔ ایگزیکٹو برانچ کی نگرانی کانگریس کی ایک اہم ذمہ داری ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق ایسی تحقیقات ہونا ایک عام بات ہے جب کانگریس کے دونوں ایوانوں یا ان میں سے کسی ایک میں صدر کی جماعت کو اکثریت حاصل نہ ہو۔
ایک منقسم کانگریس کے دور میں بھی کانگریس کی تحقیقات کا کچھ فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کا صحیح معنوں میں مفید اثر ہونے کے لیے دونوں جماعتوں کا تعاون کرنا ضروری ہے۔
لیکن ڈیموکریٹس کہتے ہیں کہ تحقیقات صدر کو غیر منصفانہ طور سے نشانہ بنائیں گی۔
یہ بہت بدقسمتی کی بات ہے کہ ہم انتہائی درجے کا میگا ریپبلکن ایجنڈا دیکھ رہے ہیں، جس کی جڑیں کام کرنے والے خاندانوں کی فلاح نہیں بلکہ مواخذے اور بے بنیاد بدلہ لینے میں ہیں۔
ایوانِ نمائندگان میں قوانین میں کی جانے والی کوئی بھی تبدیلیاں ڈیموکریٹس کی اکثریت والے سینٹ سے منظوری نہ پا سکیں گی۔
یہاں عوامی نمائندوں کے پاس بہت جگہ ہے کہ وہ سب پینا جواب طلبی کے لیے عدالتی سمن کو استعمال کرتے ہوئے لوگوں کو آ کر بولنے پر مجبور کر سکے، اگرچہ کسی کو بھی ان تحقیقات کے باعث اصلی تبدیلی کی توقع نہیں۔
صدر بائیڈن کی ذاتی رہائش گاہ سے کلاسیفائیڈ ڈاکیومینٹس کی دریافت کی بھی ایوانِ نمائندگان تحقیقات کرے گا۔ ریپبلکنز کو امید ہے کہ یہ تحقیقات سن 2024 کے انتخابات تک لوگوں کا فوکس خود پر رکھ پائیں گی۔
ہم تاریخی طور پر دکھا سکتے ہیں کہ کانگریشنل تحقیقات صدر کے لیے پسندیدگی کی سطح کو کم کرتی ہیں، ٹھیک ہے؟ ان سے صدر کے بارے میں عوام کی رائے واقعی خراب ہوتی ہے۔
یو ایس ہاؤس کی بائیڈن جسٹس ڈپارٹمنٹ کی تحقیقات کے دوران جاری ہونے والے پہلے قانونی سمنز پچھلے ہفتے جاری کیے گئے ہیں۔ کیتھرین جپسن کی رپورٹ کے ساتھ عائشہ خالد، وائس آف امریکہ۔
کیا آپ کے موبائل اور لیپ ٹاپ پر وائس آف امریکہ کی ویب سائٹ نہیں کھلتی؟ تو آپ ہمارا کانٹینٹ دیکھنے اور پڑھنے کے لیے ہمارے فیس بک پیج پر آئیں۔ ہماری اسمارٹ فون ایپ ڈاؤن لوڈ کریں جو ایپل اور اینڈرائڈ دونوں ڈیوائسز کے لیے دستیاب ہے۔
پاکستان کی مالی مشکلات کے حل کے لیے آج کل آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں، جس میں پاکستانی حکومت کو قرض کے حصول کے لیے کڑی شرائط کا سامنا ہے۔ انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیم ہیومن رائٹس واچ نے اسی ہفتے اپنے ایک بیان میں آئی ایم ایف سے کہا کہ وہ پاکستان کی حکومت کے ساتھ مل کر معاشی طور پر پسماندہ افراد کے تحفظ کے لیے ایسی اصلاحات پر کام کرے جن سے معاشرے کے سب سے زیادہ کمزور طبقے کو کم سے کم نقصان پہنچے۔ ہیومن رائٹس واچ کا کہنا ہے کہ غربت، مہنگائی اور بے روزگاری میں اضافے کے ساتھ پاکستان اپنی تاریخ کے بدترین معاشی بحرانوں میں سے ایک سے گزر رہا ہے، جس سے کروڑوں افراد کے صحت، خوراک اور مناسب معیار زندگی کے حقوق خطرے میں پڑ رہے ہیں۔ پاکستان کے حالیہ بدترین معاشی بحران میں مختلف ماہرین اس بات پر متفق ہیں کہ فوری طور پر آئی ایم ایف کے فنڈز کے علاوہ پاکستان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ ملک میں مہنگائی کی شرح جنوری کے مہینے میں سرکاری اعداد و شمار کے مطابق تقریباً 28% رہی۔ اس بلند شرح کے باوجود ماہرین سمجھتے ہیں کہ یہ اعداد و شمار حالات کی درست عکاسی نہیں کر رہے۔ ثاقب بزاوی ماہر معیشت ہیں، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر ثاقب، ایک طرف پاکستان کو اپنے معاشی بحران سے نکلنے کے لیے آئی ایم ایف کی مدد کی اشد ضرورت ہے، اور دوسری طرف آئی ایم ایف کی شرائط سے ممکنہ طور پر عوام پر مزید بوجھ بڑھنے والا ہے۔ کیا کوئی ایسا طریقہ ہے کہ شرائط پوری بھی ہوں اور نچلے اور درمیانے طبقے پہ اثر کم سے کم پڑے؟
اسد، یہ جو کنڈیشنز آئی ایم ایف نے لگائی ہوئی ہیں، یہ وہ کنڈیشنز ہیں جو حکومت پاکستان ایکسیپٹ کر چکی ہے، اور یہ جو آپ نے ذکر کیا کہ غریب لوگوں پہ معاشی پریشر ہے، اس کی وجہ آئی ایم ایف نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت کی پالیسیز جو ہیں وہ اب تک ایسی رہی ہیں کہ دولت جو ہے وہ 1% آف پاکستانیوں کے پاس جاتی رہی ہے، اور اس کا حل یہ نہیں ہے کہ آئی ایم ایف پیسے دے دے یا سعودی عربیہ پیسے دے دے، اس کا مستقل حل یہ ہے کہ پاکستانی حکومتیں اپنے معیشت کو ریفارم کریں تاکہ اس سے میکسیمم لوگوں کو فائدہ ہو سکے۔
تو اگر ہم ریجن میں دیکھیں، کیونکہ پاکستان جس خطے میں ہے جنوبی ایشیا میں، پورے خطے میں باقی ممالک میں اگر ہم کرنسی کی ڈیویلویشن دیکھیں، سبھی ڈالر کے مقابلے میں ڈیپریشیٹ ہوئی کرنسیز، لیکن ان کی شرح 30% سے زیادہ نہیں تھی اگر ہم بنگلہ دیش، انڈیا، سری لنکا یا باقی ملکوں کو دیکھتے ہیں۔ تو پاکستانی روپیہ تقریباً 250% کم ہوا ہے ڈالر کے مقابلے میں، پاکستان پر اس کا اثر اتنا سنگین کیوں پڑا ہے؟
اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ملک جو آپ نے جن کے نام لیے ہیں، انڈیا، بنگلہ دیش اور دوسرے، ان کے اکنامک کرائسس میں نہیں ہیں، وہ پاکستان اکنامک کرائسس میں ہے، اور پاکستان نے بہت عرصے تک آرٹیفیشلی اپنے ایکسچینج ریٹ کو بڑھائے رکھا تھا۔ اب جب وہ مارکیٹ فورسز کے پریشر سے ریلیز ہو رہا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ ایک اسپائک آئے گی جب تک کہ مارکیٹ میں سپلائی اور ڈیمانڈ کا بیلنس نہیں کریٹ ہو جاتا۔
لیکن ڈاکٹر صاحب، میں پچھلے 5 سال کی بات کر رہا ہوں، آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان پرپیچول کرائسس میں ہے، فائنینشل کرائسس میں ہے، دیٹس واٹ یو آر ریفرنگ؟
ہاں، یہ پاکستان جہاں تک فورن ایکسچینج کی مینیپولیشن ہے، یہ بہت عرصے سے کر رہے ہیں، یہ اس کو ڈپریشیٹ نہیں ہونے دیتے۔ ان کا خیال ہے کہ اگر ایکسچینج ریٹ ڈپریشیٹ ہو تو وہ حکومت کی ناکامی کی علامت شمار ہوتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے اس کو بہت عرصے تک سپریس رکھا، اور جب امبیلنسز اتنے ایکیوٹ ہو گئے کہ ان کو وہ کیپ ہٹانی پڑی، تو وہ ریکوپ ٹو اٹس ویلیو یہ بڑھا ہے۔ دوسرے جو ایک ہے جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ریسنٹ پاسٹ کی، اس میں یہ ہے کہ دوسرے ملک جو ہیں ان کی میکرو اکنامک پالیسیز جو ہیں وہ جنرلی نارملی چل رہی ہیں، اور وہ جو ایکسچینج ریٹ ان کے ڈپریشیٹ ہوئے ہیں، اس میں ایک تو یہ ہے کہ جب انسرٹنٹی ہوتی ہے تو دیر از اے فلائٹ ٹو سیفٹی، اور وہ سیفٹ ایسیٹ عام طور پہ ڈالر ہی شمار ہوتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ امریکہ میں انٹرسٹ ریٹس آہستہ آہستہ بڑھائے گئے ہیں، اور جس ملک میں جب انٹرسٹ ریٹ بڑھیں تو اس ملک کی کرنسی کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے۔
تو ایک چیز، ایک طرف ہم واپس اگر آئی ایم ایف کی شرائط پہ جائیں، جس پہ آپ نے پہلے کہا کہ یہ پاکستان کے اپنے کرنے کی بات تھی، تو پاکستان آئی ایم ایف کی شرائط میں پاکستانی افسران کے اثاثے ڈکلیئر کرنے کی شرط بھی رکھی گئی تھی اس دفعہ، اور اس کو بھی مانا گیا ہے اپیرنٹلی، جس کا تعلق شفافیت سے ہے۔ تو کیا یہ کام پاکستان کی حکومت کے کرنے کے نہیں ہے، یہ بھی اسی کا پارٹ نہیں ہونا چاہیے؟
دیکھیں، پاکستان اب تک 23 آئی ایم ایف کے پروگرام جو ہے وہ اڈاپٹ کر چکا ہے، اور اس میں سے ایک یا دو جو ہیں وہ پراپرلی کمپلیٹ ہوئے تھے۔ اس وقت جو پاکستان کا ڈیلیما ہے، وہ ایک ہے اکنامک پالیسی ٹیم کی کمپیٹنس، اکنامک پالیسی ٹیم کی کریڈیبلٹی، اور کہ وہ ایک کرائسس کے دہانے پہ کھڑے ہیں، جس میں جیسے آپ نے کہا کہ ان کے پاس اب کوئی اور آپشنز نہیں ہے۔ چوتھی چیز جو ہوئی ہے پاکستان کے ساتھ، جو غالباً پاکستانی اتھارٹیز نے فلی انڈرسٹینڈ نہیں کی، کہ اوور ٹائم پاکستان کا جو جیو اسٹریٹجک لیوریج تھا وہ بہت کم ہو گیا ہے۔ اب بیسیکلی پاکستان کو اپنی معیشت ریفارم کرنی پڑے گی، یہ صرف آئی ایم ایف ہی نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان کے ٹریڈیشنل جو دوست ممالک ہیں، چائنا، یو اے ای، سعودی عربیہ، وہ بھی پاکستان کی شارٹ ٹرم مدد کر کے تنگ آ چکے ہیں۔
بہت شکریہ ڈاکٹر ثاقب رضاوی، آپ ہمارے ساتھ تھے آج اور بات کر رہے تھے پاکستان اور آئی ایم ایف کے جو اس وقت مذاکرات چل رہے ہیں، کس کروٹ یہ اونٹ بیٹھتا نظر آتا ہے اس پہ ہم بات کر رہے تھے، لیکن پاکستان کی معیشت کو ریفارمز کی ضرورت ہے، اس بات پہ سبھی ماہرین متفق ہیں، آپ کا بھی یہی پرسپیکٹیو ہے۔ بہت شکریہ آپ کا۔
شکریہ آصف۔
خبروں کے پیچھے نہیں بھاگتے، ہم کہانیاں ڈھونڈتے ہیں، عام لوگوں کی خاص کہانیاں۔
میں کوئی ان سے الگ مخلوق تو نہ تھی، تو کیوں نہ میں ایک ایسا کام کروں کہ جس میں میں مہارت حاصل کروں، اور وہ نیکی کیا ہو
جو چھوٹی چھوٹی کوششوں سے بدل رہے ہیں بے شمار زندگیاں۔
مجھے جب بھی ضرورت ہوئی، مجھے انہوں نے ماشاءاللہ قرضہ دیا اور میرا کاروبار بہت اچھا چلا۔
لا رہے ہیں اپنے ارد گرد بڑی تبدیلیاں.
سر جو یہاں بچے ہیں وہ بھیک مانگنے والے بچے ہیں, اور جب یہ بچے اسکول میں آئے تو بہت سارے بچے خوش ہو رہے ہیں.
آج وہیں اور یہاں بے ہچک اپنے پلانٹوں پر, مطلب اپنے گوٹ کے پلانٹ پر آتی ہیں, پانی بھرتی ہے.
ہم جاتے ہیں خبروں سے آگے.
میں ہوں نیلوفر مغل,
سمن خان,
سعدیہ زبران جھا,
عمر فاروق,
چدرا ڈار,
گیتی آرانی,
مرتضیٰ زہری.
ہم ہیں وائس آف امریکہ.
اور پروگرام کے آخر میں کچھ ٹیکنالوجی کی دنیا میں اور گاڑیوں کی انڈسٹری میں کیا ڈیولپمنٹس میں اس پہ بات کرتے ہیں. ٹیکنالوجی کی دنیا میں ترقی کی وجہ سے ہر سال گاڑیوں میں کوئی نہ کوئی نیا فیچر متعارف کروایا جاتا ہے. چند دہائیاں پہلے بننے والی گاڑیاں آج کل بننے والی گاڑیوں کے مقابلے میں قدرے سادہ ہوتی تھیں, اور آج کے ڈرائیورز کے لیے جو چیزیں عام ہیں اس وقت نہیں ہوتی تھیں. ان سہولتوں اور ٹیکنالوجی کو بڑھانے میں ہمیشہ کانسیپٹ کارز مددگار ثابت ہوتی ہیں. گاڑیاں بنانے والی کمپنی سمجھتی ہیں کہ کانسیپٹ کارز اس صنعت کے لیے ایکسیلیٹر کا کام کرتی ہیں, اور اسی کی مدد سے مستقبل میں آنے والی ٹیکنالوجیز کا تجربہ کیا جاتا ہے جس سے اس صنعت میں تیزی آتی ہے. نیلوفر مغل کی رپورٹ.
دنیا بھر میں ہونے والے آٹو شوز میں عام طور پر دیگر گاڑیوں کے ساتھ ساتھ ایسی گاڑیاں بھی متعارف کرائی جاتی ہیں جو استعمال یا سیل کے لیے نہیں ہوتی. انہیں کانسیپٹ یا فیوچرسٹک یعنی مستقبل کی گاڑیاں کہا جاتا ہے. اس سال مکمل طور پر الیکٹرک لگژری کانسیپٹ کاریں لوگوں کی توجہ کا مرکز بن رہی ہیں.
یہ میرے پیچھے جو آپ گاڑیاں دیکھ رہے ہیں یہ فیوچرسٹک یا کانسیپٹ کارز ہیں. انہیں دیکھ کر آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ گاڑیوں کا مستقبل کیا ہوگا. یہ بیٹری الیکٹرک گاڑیاں ہیں, اور سب سے بڑھ کر یہ ماحول دوست ہیں.
یہ ٹویوٹا کی ایل کیو ہے. یہ ایک ایسی گاڑی ہے جس میں کار اور ڈرائیور کے درمیان جذباتی رشتہ استوار کرنے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا ہے. یہ خود کار ڈرائیونگ کی صلاحیت کے علاوہ ایک طاقتور مصنوعی ذہانت سے چلنے والے انٹریکٹو ایجنٹ سے لیس ہے, اور یہ ہے الیکٹرک آئی روڈ.
iRoad ایک سنگل پیسنجر گاڑی ہے. اس کے آگے دو پہیے ہیں اور پیچھے صرف ایک. اس سے ملتی جلتی آپ نے دیگر ملکوں میں دیکھی ہوگی.
یہ کانسیپٹ ٹریل ہنٹر ٹرک ہے. یہ گاڑی کیمپنگ یا پکنک جیسی سرگرمیوں کے لیے تیار کی گئی ہے. اس میں ریفریجریٹر, روف ٹاپ ٹینٹ, مختلف طرز کی لائٹس, بھاری وزن اٹھانے کی صلاحیت, عام ٹرک سے زیادہ سٹوریج اور آف روڈ سسپینشن کی سہولت موجود ہے.
ہم اس ٹرک کو دیکھ کر بہت خوش ہیں. یہ مستقبل میں مارکیٹ میں آ سکتا ہے, لیکن ہم واضح طور پر یہ ابھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ بالکل اسی شکل میں ہوگا.
یہ کرولا کی ریس کانسیپٹ کار ہے. اسے بنانے میں کاربن فائبر کا استعمال کیا گیا ہے تاکہ اس کی سپیڈ کو بڑھایا جا سکے. اس میں ریسنگ کار والی سیٹس ہیں, اور اسپیشل سیفٹی فیچرز پر بھی خاصا کام کیا گیا ہے.
اس میں زیادہ تر کاسمیٹک اپلیکیشنز پیش کی گئی ہیں جسے آپ سپورٹس کار میں شامل کر سکتے ہیں.
یہ صرف کانسیپٹ کارز ہیں, اس لیے آپ یہ مت سوچیں کہ آپ انہیں تصاویر یا ویڈیوز کے علاوہ کئی سڑکوں پر دیکھ پائیں گے. لیکن یہ تمام کانسیپٹ یا تصوراتی گاڑیاں آخر جاتی کہاں ہیں؟ سرچ کرنے پر معلوم ہوا کہ ایسی گاڑیوں میں عام طور پر تبدیلی کر کے انہیں یا تو استعمال کے قابل بنایا جاتا ہے, یا یہ کاریں عموماً تلف کر دی جاتی ہیں. تاہم ان میں سے کچھ کمپنی کے عجائب گھر یا سٹوریج کی زینت بن جاتی ہیں. نیلوفر مغل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. سٹے سیف, اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمس پر بھی, facebook.com/voaurdu, یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے وی او اے اردو کے نام سے, اور ٹویٹر انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
د نن شپې په خبرونو کې د امریکا ولست د بایدن د وینا مهم ټکی له چین سره په اړیکو کې ترنګلتیا او د اوکراین جګړه د امریکا د بهرنۍ تګلارې مهم مسایل دي. افغانستان د بایدن په وینا کې هیڅ یاد نشو. د مسکو غونډه د افغانستان پر وضعیت بحثونه د سیمې د هیوادونو د ملي امنیت شورا سلاکارانو غونډه کړي. یو شمیر ګاونډیان د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنه لري. غونډه کې طالب استازو ته بلنه نه ده ورکړل شوې. او د ترکیې او سوریې زلزله په دوړو هیوادونو کې د ژغورنې ماموریت دوام لري، اما د هرې ورځې په تیریدو د مړو شمیر زیاتیږي. د بشري ناورین د زیاتېدو په اړه اندېښنې شته.
السلام علیکم، مخام مو په خیر. نن چهارشنبه د فبروري د میاشتې 8 نیټه ده. تاسو دا او زموږ نور خبرونه په سټلایټ او د امریکا غاک په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدلای شئ. ساس کوربا ز احمد شکیب یم. د امریکا ولسمشر جو بایدن ملت ته د خپل خطابې په ترڅ کې د امریکا پر کورونیو چارو او بهرنیو موضوعګانو مفصل خبري کړې دي. په دې کلنۍ وینا کې د افغانستان په اړه هم څه دي ویل شوي. په دې اړه نور معلومات ل خپل همکار سید عزیز الرحمن ناخلم چې د سپین ماډل مخې نه په پروګرام کې را سره ملګری شوی دی. عزیز الرحمن صاحب سلامونه. د ولسمشر بایدن د وینا مهم ټکی څه دي؟
علیکم السلام دوست صاحب، مننه له تاسو نه او مننه له دونکو څخه او دوی ته سلام. لکه څنګه چې تاسو وویل، د جمهور رئیس بایدن وینا دوه اړخ درلودل، چې پر داخلي یا کورونایو چارو باندې وغږید او پر بهرنی سیاست باندې د تمرکز وکړ. خو دغه وینا تر ډیره هده پورې شاوخوا یو ساعت او لس دقیقې وخت یې ونیولو، خو تر 95% پورې دغه وینا ویلی شو چې پر کورنی مسایل باندې متمرکز و، په خاصه توګه د امریکا په اقتصادي وضعیت باندې، په دې باندې چې د خاغلی بایدن حکومت په تیرو دوو کالونو کې څه لاسته راوړنې درلودې. د بیلګې په توګه جمهور رئیس بایدن وویل چې په تیرو دوو کالونو کې شاوخوا 12 میلیونه دندې دلته امریکایانو ته پیدا شوې دي. دا د کورونا ویروس سره د مبارزې په اړه خپل لاسته راوړنې راپه یاد کړي. دا غراز ځنو نورو لاسته راوړنو ته اشاره وکړه او د دې ترڅنګ خپل هغه پروګرامونه یې له کانګرس سره د امریکا له ولس سره شریک کړل چې دای غاړي پر راتلونکو دوو کالونو کې هغه پلی کړی، او له کانګرس څخه یې وغوښتل چې باید ورسره په دې برخه کې مرسته وکړي. د بیلګې په توګه په مالیاتي نظام کې اصلاحات، د پولیس په نظام کې اصلاحات، دغه راز نور اصلاحات، مثلا د هغه پیښې چې دلته په امریکا کې د وسلو په وجه رامنځته کیږي، د دغه وسلو د قانون په اصلاحات، او د مهاجرت اصلاحات، د مهاجرت په قانون کې اصلاحات، دا ټول هغه ټکي وو چې جمهور رئیس بایدن له کانګرس څخه وغوښتل چې باید ورسره همکاري وکړي، مرسته وکړي، ترڅو دغه موخو ته ورسیږي. خو د امریکا ولسته ډاډ ورکړ او اطمینان یې ورکړ چې پر ده باندې باید اعتماد وکړي، دا کارونه دا کولای شي. د دې ترڅنګ په خارجي سیاست کې جو بایدن صرف او صرف چین او د اوکراین نمونه واخیستل، خو ترڅنګ ناتو ته هم اشاره وکړه. ویل چې په ناتو کې د دوی ملګرتیا په تیرو دوو کلونو کې تر پخوا ډیره زیاته قوي شوې ده. د اوکراین څخه یو ځل بیا پر ملاتړ ټینګار وکړ او ویل تر هغه وخت پورې چې ضرورت وي له اوکراین څخه به ملاتړ وشي.
د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن د سیشنبه په شپه د کانګرس ګډې غونډې ته په داسې حال کې وینا وکړه چې د امریکا په فضا کې د چین د جاسوسي بالون له امله د چین سره د اړیکو ترنګلتیا د کانګرس د غړو او عادي امریکایانو پاملرنه جلب کړې وه.
زه ژمن یم چې له چین سره په داسې طریقې کار وکړم چې د امریکا او نړۍ ګټې پکې خوندي وي. خو داسې فکر باید ونه شي لکه څنګه چې مونږ تیره اونۍ واضح کړه، که چیرې چین زموږ حاکمیت تهدید کړي، مونږ به د خپل هیواد د دفاع لپاره اقدام وکړو او مونږ دغه کار وکړو.
د شنبه پورز یوې امریکایي جټ الوتکې دغه بالون د جنوبی کارولاینا د ایالت ساحل ته نږدې د اټلانټیک سمندر د پاسه په نښه کړ. چین د امریکا له خوا دغه بالون وشتل د نه منلو وړ او له حده زیات غبرګون ښودل وبلل. ځینې جمهوري غوښتونکي په بایډن باندې نیوکه کوي چې ولې یې مخکې د دغه بالون د ویشتلو امر ورنه کړ. د ویلسن له څیړنیز مرکز څخه مایکل کوګلمن وایي دوی ښایي د چین په هکله د سخت دریځ د خپلولو غوښتونکي وي.
So he was not taking a forceful hawkish position.
هغه د قوی او سخت دریځ خبره نه کوله. هغه د مفاهمه لپاره یو څه ځای خلاص پرې خو ده. زه فکر نه کوم چې د کانګرس هغه غلی چې د څخه د سخت دریځ د نیولو غوښتنه کوله د هغه د نن شپې له خبرو څخه راضی وي.
د اوکراین جنگ هم د بایدن د خبرو مهمه برخه وه. متحده ایالات اوکراین ته د امنیتی او پوځي تجهیزاتو په برخه کې له 28 میلیارد ډالر او زیات مرسته برابره کړې ده. بایدن ویل د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین له خوا په اوکراین باندې یرغل هغه آزموینه و چې امریکا په کې بریالی شوه.
مونږ ناتو سره متحد کړه او نړیوال ائتلاف مو جوړ کړل. مونږ د پوتین د یرغل په وړاندې ودرېدو. مونږ د اوکراین خلکو سره ودرېدو. نن شپه د مونږ سره د اوکراین سفیر یو ځل بیا حضور لري. هغه نه یوازې د خپل هیواد بلکې د خپل خلکو د زړورتیا استازیتوب کوي.
ځینې جمهوري غوښتونکي اوکراین ته د پوځي مرستو د ورکولو په اړه زړه نازړه دي. خو د استازو د خونې د مشر کیوین مکارتي په ګډون ډېر جمهوري غوښتونکي داسې ښکارېدل چې د بایډن له څرګندونو قوي ملاتړ کوي.
I have to say I saw a lot more support coming.
By the way, I'm Kalache Haga de Ukraine pahakla khabari kawali dir mlatade de jumhuriyat ghuxtun ko lofa wosho. Patirapia Kalache Haga wel tar haga waqta ba mrasto ta dawam warkaw che artiyai bi. Da haga chedi che mung awridili wo che jumhuriyat ghuxtun kai gund wai che Ukraine ta kum spinchek nashta.
د اوکراین له جنگ او د آسیا په هکله د امریکا د پوځي او سیاسي ستراتیژۍ له اوږدمهاله انسجام څخه وروسته بایدن په پلان کې لري چې د افریقا د صحرا په جنوب کې پرتو هیوادونو ته هم سفر وکړي. مومن خان واحدي، د امریکا غږ، واشنگتن.
از رحمان صاحب، د ولسمشر د وینا په تړاو خبرګونونه څه دي؟ دلته ځینو جمهوري غوښتونکو او دیموکراتانو په دې اړه ځینې خپل نظریات بیان کړي دي. مهرباني، جزئیات یې څه دي؟
دوست صاحب، د دیموکراتانو خبرګون معلوم دی. هغوی د جمهور رئیس بایدن له وینا څخه هرکلی وکړ، لیکن د معمول په توګه مخالف ګوند چې سږ کال هغه جمهوري غوښتونکي دي، نو د هغوی غبرګون برعکس و. هغوی د بیلګې په توګه کله چې جمهور رئیس بایدن د خپلو اقتصادي لاسته راوړنو څخه یادونه وکړه، نو جمهوري غوښتونکو سمدستي دا وویل چې امریکا اوس هم د انفلاسیون سره مخامخ ده. په امریکا کې اوس هم لوړې بیې موجودې دي. خلک په اسانه توګه نشي کولای چې خوراکي توکي راواخلي. دغه راز لینزی ګراهام، سناتور لینزی ګراهام چې هغه هم جمهوري غوښتونکی دی، په غبرګون کې د افغانستان څخه د امریکا د وتلو پر مدیریت باندې نیوکه کړې ده. ویلي دي چې دغه وتل د دې لامل شول چې په افغانستان کې یو ناورین رامنځته شي. خو د لینزی ګراهام په وینا، د مایکل مکال په وینا، د افغانستان ولس، د افغانستان خلک هیر شوي نه دي، بلکې هغوی اوس هم د امریکایانو لخوا مرسته ورسره کیږي او ورسره په اړیکه کې دي. حتی دا چې پرون بیګای هم رویا رحمانی، د افغانستان پخوانی سفیر چې دلته په واشنگتن کې و، هغه هم دغه جمهوري غوښتونکي ګوند لخوا د غونډې ته راغوښتل شوی و.
ډیره زیاته مننه. په خیر اوسئ.
مننه.
په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ اتلس میاشت دی. په تیرو اتلسو میاشتو کې په افغانستان کې امنیت، بشري وضعیت، د ښځو حقونه، اقتصادي او سیاسي بحرانونه، مدني ازادۍ او د بیان محدودیتونو ته ژوره کتنه. د ځانګړي راډیوي او تلویزیوني خپرونه د امریکا غږ د سپوږمکۍ راډیو او ډیجیټلي شبکو له لارې د فبروري په 15مه نیټه مایلوي.
بیا خراغ لاست، په ترکیه او سوریه کې د تیرې دوشنبه ورځې زلزلې له کبله د مړو شمیر شاوخوا 9500 کسانو ته رسیدل، او لا هم په زلزله ځپلو سیمو کې تر نړیدلو ودانیو لاندې د بند پاتې کسانو د ژغورلو عملیات روان دي چې کېدای شي د قربانیانو شمیر نور هم زیات شي. زلزله ځپلو بیګا دویمه شپه هم په سړو سړکونو کې تر کمپنون لاندې تیر کړه.
دای دریم سهار ده چې د ډنګو ودانیو ترڅنګ په سړکونو او کوڅو کې له خوبه په دې تمره پاتېږي چې ګواکې تر خاورو لاندې به د خپلو کورنیو او خپلوانو د ژوندي پاتې کېدو خبر واوري. 25 کلن سوریایی یوسف دوه ورځې کېږي چې په حلب کې د یوې ړنګې ودانۍ لاندې بندې خپلې کورنۍ د غړو د ژغورنې خبرونو ته په تمه ناست دی.
د زلزلې راهیسې نن دوهمه ورځ ده چې زه د خپل پلار و مور ورور خور او خوریې د ژغورلو په تمه یم. تر اوسه یې د ژغورلو هیڅ معلومات نه کېږي.
له هغوی سره مو خبرې وکړې؟
ما ورسره خبرې وکړې او د هغوی غږ مې هم واورید، خو له بده مرغه لکه څنګه چې تاسې یې ګورئ د دوی کار خورا ورو روان دی او کافي وسایل هم نه لري.
د ژغورنې عملیات روان دي، خو تر نړېدلو ودانیو لاندې د بندو پاتې کسانو ژوندي پاتې کېدو هیلې ورځ تر بلې کمیږي. په ترکیه او سوریه کې هوا سړه ده، په کافي اندازه د تودی دو توکي خواړه او درمل هم نشته.
زموږ کور ونړید، موږ په باران کې راګیر یو، په لندم ځکه ویده سو، حتی د شلو دپاره ګرم چای هم نه لرو. زموږ دا حالت وګورئ، خدای دې له موږ سره مرسته وکړي.
په ترکیه او سوریه کې د تیرې دوشنبې ورځې زلزله کې د وژل شوو کسانو شمیر څه باندې 9500 تنو ته ورسید. د یادو هیوادونو د چارواکو له قوله د دغو کسانو له جملې څخه 1100 تنه په ترکیه او 2500 نورې په سوریه کې مړ شوي دي. پر همدې مهال د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د ترکیې په زلزله کې تر سلو پورې افغانانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. دغه راز دوی د ترکیه او سوریه له زلزله ځپلو سره د 15 میلیون افغانیو بشري مرستې اعلان هم کړی دی. احسان الله ریبزای، امریکا غږ، واشنگتن.
په مسکو کې د افغانستان په اړه د سیمې د هیوادونو د امنیت شورا د چارواکو ترمنځ غونډه د طالبانو د استازو پرته تر سره شو. د تاس خبری آژانس د خبر لمخې د روسیې د امنیت شورا منشي نیکولای پاتروشوف ویلي چې په افغانستان کې د لویدیځو هیوادونو څخه د لسګونو میلیارد ډالرو په ارزښت پوځي تجهیزات پاتې دي. د زیاته کړي چې کېدای شي دا وسلې په افغانستان کې د یو شمېر ډلو ترمنځ په جګړه کې وکارول شي او یا په نورو هیوادونو کې وپلورل شي، خو تر دې مخکې طالبانو دغه راز اندېښنې رد کړې دي.
په مسکو کې د افغانستان په اړه د سیمې د هیوادونو ترمنځ په 15مه غونډه کې په افغانستان کې د امنیتي وضعیت او په افغانستان کې د پوځي تجهیزاتو په اړه اندېښنه وښودل شوه. د روسي تاس خبری آژانس د راپور لمخې د روسي د ملي امنیت شورا منشي نیکولای پاتروشوف وای لویدي څخه د پاتشو پوځي تجهیزاتو ارزښت په لسګونو میلیارد ډالر ته رسیدي. پاتروشوف وای موږ د زرګونو زغروالو گاډو او پوځي گاډو د لسګونو الوتکو او چورلاکو په سلګونو توپخانه وسلو هاوانونو د ټانک زد او د الوتکو زد سیستم او په سلګونو زره درنو او سپوک وسلو چې ارزښت په لسګونو میلیارډ ډالر کېږي خبرې کوو. د 2020 کال د اگست په 15مه نیټه طالبان بیا پر افغانستان واکمن شول او د مخکنی افغان پاوځ ټول پوځي تجهیزات په لاس ورغلل. یو شمېر څېړونکو وایي د سیمې هیوادونه په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د شتون په اړه هم اندېښمن دي.
یو مسله د افغانستان د امنیت په اړه کې دا او تشویش او نگرانی خو د لید په دې چې حالت دا افغان د جمهوریت د وختونو د پاوزنه او یاد امریکایانو څخه د پاتې سلاو برخلیک باندې دوی تشویش لري او ډاډه نه دي چې دوی باندې به یوه ډله او یاد افغانستان د اوسنۍ حکومت حاکمیت ولري او دوی په واک کې به دوی ډارېږي چې دا د مختلفو ډلو لاسته ورنشي او په افغانستان کې د کورنۍ جګړې او حتی بیا د همسایګانو په وړاندې د دې د استعمال استعمالات هم موجود دي.
د افغانستان په اړه د مسکو 15مه غونډه کې د هند، ایران، قزاقستان، قرغزستان، چین، روسیې، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان استازو ګډون درلود. تر دې مخکې د 2020 کال د نومبر په میاشت کې هم په مسکو کې د طالبان د استازولۍ پرته د افغانستان په اړه غونډه شو او ګډونوالو په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د شتون په اړه اندېښنه ښودلې وه.
اساسي مسله چې د دایښ مسله ده، دوی چې تشویش کړي دي دایښ ورځ په ورځ د توریستي ډلې په افغانستان کې زیاتېږي. اوس داسې یوه بله خبره هم ده چې دوی وایي چې طالبان القاعده سره هم ارتباطات لري، دوی تشویش کړي.
تر دې مخکې هم د افغانستان یو شمېر ګاونډي هیوادونو په ځانګړې توګه تاجکستان د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې وه، خو طالبان تل ویلي چې د افغانستان څخه د سیمې هیوادونو ته هیڅ ګواښ نه دی متوجه. وحید فیضی، امریکا غږ.
د شاروخان پلار د باچا خان د خدای خدمتګارانو د حرکت غړو، دا خبره ملکلیکا بنرجی د امریکا اکثر په مرکه کې کړي. اغل بنرجی چې لیکواله ده د خان عبدالغفار خان یا پاچا خان د خدای خدمتګار غورځنګ په اړه یو کتاب لیکل ده. د دغه کتاب د لیکلو لپاره غي د ولی خان په کور کې و میاشتې تیرې کړې دي او د پښتونخوا ډیرو کلیو ته سفرونه کړي. په مو کړي د میرمن بنرجی سره د امریکا غږ د خبريال نظرانی یوسفزی مرکه ته.
Well, you know, I was a graduate student. I was a master's student.
زمالو بارا چې د انتروپولوژي او سوسیولوژي محصله و، ما د ډیره جالبه و چې زیاتره کتابونه چې د پښتنو په اړه لیکل شوی و، هغه د پښتنو د دښمنۍ، د وینې تویدو او غچخستنې په اړه و، او دا د عدم تشدد غورزنګ و. ما پریکړه وکړه چې زه به د دې غورزنګ په اړه یو کتاب ولولم، خو بیا ما ته معلومه شوه چې په دې هیڅ کتاب نه دی لیکل شوی او د عدم تشدد موضوع څېړنې او ګرویګنې ته اړتیا لري. ما ځان سره دا ویل چې زه به دا معلومه چې آیا اوس هم داسې کسان شته چې هغوی د عدم تشدد د غورځنګ غړي وي. باچا خان خو وفات شو، خو آیا د هغه ملګري شته چې زما سره په دې موضوع خبرې وکړي؟
اوس به ستاسو د هغه مشهور عکس پاړه باندې خبرې وکړو چې شاهرخ خان ستاسو کتاب په لاس کې نیولی دی. داسې ښکاري چې شاهرخ خان د خپل خاندان د ریښو په اړه ډېر علاقمند دی. تاسو دې ته څنګه ګورئ؟
Yeah, I think so. I mean, he's talked about his father.
او زه هم دا فکر لرم، هغه د خپل پلار په اړه ډېر خبرې کړې دي. هغه دا بیا بیا ویلي دي چې دا هغه پلار د پیښور وو او د خدای خدمتکار غورځنګ غړی وو. نو چې ما ترې نه دا کله پوښتنه وکړه یا ستا پلار د خدای خدمتکار غورځنګ غړی وو، نو هغه ماته دا تایید کړله. زما په فکر دا هغه په ژوند کې دا هغه پلار ډېر مهم رول لوبولی وو، او همدای وجه وه چې ما هغه ته دغه کتاب پولیږه. څوک چې هم شاهرخ خان پیژني نو په دې خبر دی چې هغه یو ډیر ځیرک انسان دی. شاهرخ خان د کتابونو لوستلو سره مینه لري، نو زه دا هیله لرم چې یو ورځ به د باچا خان د ژوند په اړه یو فلم جوړ کړي، چې په دغه فلم کې د باچا خان د ژوند مختلفو اړخونو ته پام وشي او وڅېړل شي. زما په فکر دا به یو ډیر ښه فلم وي. خلک به د باچا خان د ژوند په اړه خبر شي. زه دا فکر لرم چې ځینې وختونه کتابونه هغه څه شي تر لاسه کولای چې دغه ډول فلمونه تر لاسه کولای شي. ماشومان ته په کونځو کې په دې اړه تعلیم نه ورکول کیږي. په پاکستان کې داسې ډیر ملګری لرم چې هغه باچا خان نه پیژني. د عدم تشدد د تحریک په اړه نه دی خبر، ځکه چې د کانګرس سره د ملګرتیا له کبله په پاکستان کې ورته درناوی نه کیږي. د تاریخ په پاڼو نه استل شوی او دا ډیر د فکر خبره ده.
تاسو د افغانستان او د پښتونخوا حالات ساري کنن باچا خان ژوندې وي، تاسو ته داسې ښکاري چې حالات به کېدی شي یو لږ څه بدل وي؟
دیر از نو مورل لیډرشپ اف د پښتونز، اټس پولیټیکل لیډرشپ.
د پښتنو اخلاقي مشرتابه نشته، د پښتنو سیاسي مشران شته، اداري مشران شته، خو اخلاقي رهبران نه لري. اوس چې طالبان راغلي دي او دوی نړیوال مشروعیت نه لري، دا ناممکنه ده چې موږ دا وایو چې دوی د پښتنو استازي توپ کوي. زه چې څه اورم د خپلو پښتنو ملګرو نه اورم، پر رسنیو کې لولم، دا یو ډیر بد حالت دی. پښتانه د یو ډیر بد حالت نه تیریږي. د مثال په توګه د میرمنو د تعلیم په اړه چې ښوونځیو ته لاړ شي، چې کارونه وکړي. د پښتنو یو رون آن د تاریخ په افغانستان او پاکستان کې د مثال په توګه باچا خان عدم تشدد غورزنګ د تعلیم لپاره پایل شوی و. هغه د نجونو او هلکانو لپاره ښوونځي پرانیستل. هغه غوښتل چې هر یو ماشوم دې تعلیم وکړي. نو دا نن چې د پښتنو د کلتور او د اسلام پاکله چې کېږي، دا بیخي د کلتور او اسلام ضد دي. د پښتنو خپل تاریخ بل څه ښیي. دا ډیر د حیرانتیا خبره ده.
اخیرا نه پښتنه، کله چې دنیا د پښتنو په اړه باندې خبرې کوي، آیا هغه طالبان دي او یا که باچا خان چې باید په نړۍ کې د پښتنو استازي وګڼل شي؟
دا بخی په پښتنه نه عزیز، ځکه باچا خان هغه څه کړی و چې هغه ناممکن و. نو دا هغه تاریخ دی چې پاتې کیږي. د تعلیم، سولې، مینا او عدم تشدد کیسې هغه څه دي چې د تاریخ برخه شي. دا هغه کیسې دي چې خلک خپل ماشومان ته کوي. تاسو به ولې د هغه خلکو په اړه خبرې کوي چې ځکه ځپی دا وی تعلیم ځپی او د ټوپک په زور خپل فکر په نورو تپی. دا په تاریخي توګه مهم نه دی. دا
د لندن د ساوت کینګستن سیمې په یو هوټل کې د افغان کورنیو ته د برېټانیا د کورنیو چارو ادارې امر کړی چې دوی د لیډز سیمې یو هوټل ته کډی یوسي. دغه پریکړې افغان کډوال سخت پارولې دي او پر وړاندې یې له اعتراض سره سره عدالت ته د تللو تکل لري. قاسم خان مندوخیل یې په اړه ریپورت لري.
افغان کډوال وای چې د برېټانیا د کورونی چارو وزارت د هغه پریکړې پر ضد عدالت درومي چې دوی له لندن 200 میل لري د یاکشایر سیمې ته کډه کوي.
د دې ټولو افغانانو تصمیم دلته چې مونږ لیډز ته نسوتلای. هغه وجدا ده چې مونږ سره ماشومان دي، کورونی دي، دغه تلس میاشت دلته مونږ تیرې کړې، دا ډېر زیات مشکل او که مونږ لیډز ته تاسو بیا یې نو مونږ تالته کورونا راکې او که بل بل غټ مشکل د منګ دا ک لیډز تاسو بیاي اقلا ته د جولای پورې دا تعلیمی کال دا مونږ ته اجازه راکې چې ماشومان د درسونه وای سکولونه وای دا تعلیمی کال ختم سي بیا مونږ بوزي دا پندښو میاسه وخت راکې.
د فبروري پر دریم نیټه افغان کډوالو چې ډیره یې زدهکوونکي ول په لندن کې د لومړي وزیر د دفتر مخې ته په اعتراض راوتی ول او دا شعارونه ورکول چې د دوی د زدهکړو بهیر مګډ وډوي او دوی مکړه کوي.
فلحال هم اسمیت انوست لندن کالج ده ودل تاسو اوس دی کالج کې ما او بدل تما جی سی بیرته بیا شروع کړو اوس نو جی سی می جون میاش کې بیا جی سی را روانه ده. دوی چې ځی کار کوي موږ لیست ته لیک نما جی سی بیا خراب شو زبال ته بیا شروع کوم ال ته معلومه نه ده. دوی وای ول تم دی کال اخره پرې دی کال اغه نه بعد بیا هوستل ته لیکو دین بعد ځو هوستل تر شم د څو ځای ز چینج کړو ما جی سی سی به څنګه کیږي زبا اینده څنګه کومه
د لندن په ساوت کینزینګټن سیمه کې مې زما تاسو لونه کې د افغانستان راغلي کډواله مشته دي کوم چې په 2023 کال د اگست پر 15 نیټه د جمهوریت له پرجدو وروسته دغه راغلي کوي. دي
د ساوت کینزینګټن په دی هوټل کې 40 افغان کورنۍ ډیر دي چې 150 پکې کوچنی اندي او لا یې هم برخلیک نه دی معلوم.
د ناروات سنتانه باندې تماما خانمای هوټل تماما اقا برادرای د هوټل تماما بچهای کې د هوټل است همیشه با وجود بچه های خود ما دپریشن گرفته، کلشون دقیات گرفته، کلشون تاب دخ گرفته، ما میخوایم ما رو خانه بتن، برای ما وقت بتن، این رقم برای ما نکنن، ما رو موتر بیاره ببره دلیست.
با افغانستان که در جمهوریت لپرزیدو پس، بریتانیا هیواد سنت شپار لزره 1500 کډوالو ته پناه ورکړي چې نږدې 9000 اله هم په هوټلونو کې دیره دي. قسم خان مندوخیل، امریکا جاغ، اشنا تلویزیون، لندن.
د پاکستان پاوز ادعا کوي چې د چهارشنبې د ورځې په سهار په یو لړ عملیاتو کې د تحریک طالبان پاکستان پورې اړوند 12 جنگیلي وژلې دي. د پاکستان پاوز وایي چې د عملیات د خیبر پختونخوا د لکی مروت په نسبتا نارامه سیمه کې شوي او دوی ته استخباراتي معلومات ورکړل شوي وو چې د طالبانو دا غړي هلته دي. د پاکستان پاوز داسې مهال د تحریک طالبان پاکستان سره د تړلو دغه 12 وسلوالو د وژلو خبر ورکوي چې 13 اونۍ په پیښور کې د پولیسو په یو قوي مرکز کې دننه په جمعات کې ځانمرګ بریدو شو او څه باندې 100 کسان یې وژل. اکثریت وژل شوي د پاکستان پولیس افسرانو. په دغه بریټ کې تر سلو ډیرو نورو ته مرجوب لا وخت. پاکستانی طالبانو په دغه بریټ کې خپل لاسرل رد کړي او پاکستانی چارواکو ویل چې یو شمېر کسان د بریټ په تور نیولې او تحقیقات پیل کړي دي. د اوکرين ولسمشر ولودمیر زيلنسكي نن د چهارشنبه په ورځ لندن ته ورسید. دا د روسیې له يرغل وروسته برېټانیا ته د زيلنسكي لمړنۍ سفر دی. د جګړې په وخت دا بهر ته د زيلنسكي دویم تایید شوی رسمي سفر بلل کیږي. د برېټانیا حکومت ویلي چې زيلنسكي له لمړي وزیر ریشي سوناک سره کتلی او د پوزي مشرانو سره هم د مجلس تکل لري. د به پارلمان ته هم وینا وکړي. برېټانیا د اوکرين له کلکو پوزي ملاتړ ده او 2.5 میلیارډ ډالر په ارزښت کې پوزي تجهیزات ورکړي دي. امریکایي خون کې د چټ جی پی ټی په نامه د مصنوعي زیرکتیا د نوې اسانتیا د ګټو او خطرونو په اړه بحث کوي. لږه اسانتیا څخه د لیسو د دورې زده کوونکو د مقالو د لیکلو لپاره ګټه اخلي. تر دې دمه لږه اسانتیا څخه په ګټه اخیستو د مقالو په لیکلو کې د نقل د کشفولو لپاره کومه طریقه نه ده موندل شوې. نور تفصيل ریپورت کې.
د چټ جی پی ټی په نامه د مصنوعي زیرکتیا په ملتیا د لیکلو یو اسانتیا په 2022 کال کې رامنځته شوې ده. د ستاینو ترڅنګ په خوانځي کې یو شمېر اندېښنې هم راپورته کړې دي. زده کوونکي ګالوین فیکس خې چې دی ولند فرمان په ورکولو سره د اسانتیا څنګه کولای شي د جین ایر په نامه د هغه کتاب لنډیز ولیکي چې د تې د لوستلو ویل شوې وو.
زه فکر کوم په اختیار سره ډیر سم کار وکړ.
د لوپلیټ ټیلر په شان ځینی خون کې اندېخمن دي چې په وړیا ډول دغه وسیلې ته پلاس رسی سره بس د کون کې ورڅخه د کورنۍ او دندو لپاره کار واخلي او د زده کړو بهیر باغیزمن کړي.
انتقادي فکر چې موږ ټول انسانان ورته ضرورت لرو او خلاقیت او هم د دې ګټې چې ووایو چې یو کار موږ په خپل کړی
لمنځه وړي.
د امریکا په لاره او برکه خوانځي او د چټ جی پی ټی سیستم ته پلاس رسی دي محدودیتونه لګول پیل کړی دي. دغه سیستم چې د سان فرانسیسکو میشتي شرکت اوپن ای ای له خوا جوړ شوی له انټرنیټ څخه د جبي پر ډیرو اخیستل شوی معلوماتو روزل شوی دی. کله چې وکړول شي مصنوعي زیرکتیا د حروفو د ډیر زیات احتمالي ترتیب په کارولو سره داس یو متن لیکي چې د انسان له فکر څخه به تقلید شوی وي.
There's no what we call source data.
دا څه کوم اصلي سند یا نور شواهد نه پرېږدي چې وایو دا متن لدې ځای څخه راخستل شوی دی.
اني چچیتلی د ترنتن پنامه د علمي رښتینولۍ د خدماتو دی او شرکت د تولیداتو د برخه مسؤوله ده. دغه شرکت له خدماتو څخه په یو سلو څلويخت هوادونو کې خون کې ګټه اخلي. دغه شرکت د پلیجرزم یا ادبی غلا سافټویر په انټرنیټ کې د ممکنه اصلي متنونو پلټولو سره د ځکهونکو د مقالو کارولې معلوموي. خو کله چې مصنوعي زیرکتیا یو متن ولیکي هر کرخه ځانګړی وي او د نقل کشفولې سختيږي. خو د ای ای په لیکنه کې یو مشخص ځانګړتیا موجوده وي.
They tend to write in a very very
دا ځانګړتیا په ډېر اوسر ډول متن لیکي. انسانان ټول خاص ځانګړتیاوې لري. موږ ټول په یو ډول له اوسر څخه انحراف کوو. په همدې خاطر موږ کولای شو داسې کشفونکې جوړ کړو چې هغه اسناد او عبارتونه وګوري چې په بساري ډول اوسر وي.
د ترنتن شرکت د چټ جی پی ټی کشفونکو به د روان کال په ورسته یو کې ګټه اخیستو ته وړاندې شي. خاغلی وانګ وایي د مصنوعي زیرکتیا وسیلو سره تعامل به چې ښایي د زده کړو بهیر بدل کړي یو اوږدمهاله ننګونه وي.
A lot of things that we
hold د هغه شان چې موږ ورته د نورمونو او موجود وضعیت په سترګه ګورو د بدلون په حال کې دي.
ای ای هم ښایي د حساب د ماشين په څیر خوانځي او کې تر یو حد ومنل شي. خوانکی ستیف رايت وایي زده کوونکو له چټ جی پی ټی څخه د حساب د صنف لپاره د زده کړو لار خو جوړ کړ.
یو نو چټ جی پی ټی کین میک اس لایک
کچری د چټ جی پی ټی اسانتیا زده کوونکو ته د دې فرصت برابروي چې د یو درسي بهیر د تکرار کولو مخه ونیسي او کله دوی له زده کړې سره مرسته کوي نو دا ډیره خبره ده.
دا ښکاره خبره ده چې مصنوعي زیرکتیا به پراتلون کې د لیکنو په بهیر کې مهمه ونډه ولري.
مومن خان واحدی د امریکا غږ واشنگتن.
پښتو خبرونه همدلته پایترسيږي. سوشل میډیا ورسته دری خبری خبرونه پیلېږي چې میر عبدالقدیر مشرف کوربه ده. مشرف صاحب سلامونه، مهرباني تاسو په پروگرام کې څل لري.
سلام شکیب جان به شما و بینندگان عزیز. ما هم خبرها در مورد سخنرانی دیشب رئیس جمهور بایدن و تازه ترین خبرها را از رقم تلفات زلزله در ترکیه و سوریه به سمع بینندگان خاطر رساندیم. امیدوار هستیم که تا آخر برنامه با ما باشن و ما را تعقیب بکنن.